په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو د نوري اسنوري هرکلی کوو. ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د پنځشیر د وروستي وضعیت په باب واورې چې طالبان وایي په بشپړه توګه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستی، خو د مقاومت ملي جبهې ویان ویلي چې دغه ادعا سمه نه ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبان وایي پنځشیر ولایت په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن په قطر کې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه. طالبان وایي پنځشیر ولایت په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست. هغه ولایت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیس د مقاومت د ملي جبهې په نوم ډلې په کنټرول کې و. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې په دې بری سره افغانستان په بشپړ ډول له جنګ جګړو څخه راووت. ښاغلي مجاهد په دغه بیان کې د پنځشیر ولس ته ډاډ ورکړی چې په هیڅ ډول به ورسره توپیري چلند نه کیږي او په ګډه به د یو هیواد او یو هدف لپاره خدمت سره کوي. خو د مقاومت ملي جبهې ویان علي مایسم د طالبانو دغه ادارت کړی او بي بي سي ته ویلي چې طالبانو پنځشیر ولایت په بشپړ ډول نه دی نیولی. ډېره ګرانه بریښي چې په خپلواکه توګه د جګړې د دواړو لورو ادعاوې تایید شي. خو د پنځشیر د جګړې په ترڅ کې دغه راز د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهې ویان فهیم دشتي پرون له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتي د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی دی. ښاغلي دشتي په تیرو څو ورځو کې په پنځشیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تل معلومات له رسنیو سره شریکول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی دی. مرکل دغه څرګندونې پرون یکشنبې خبریالانو ته وکړې او وی ویل دا وایي موږ باید له طالبانو سره خبرې وکړو ځکه هغوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له ټولنو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان وباسو. د جرمني صدر اعظم ویل هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان د ننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي وو چې د طالبانو له جوړېدونکو حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکه ساتي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفس وایي له افغانستان سره به په بې پرې توګه پر بشر دوستانه مرستو د ټینګار او د دې هیواد میلیونونو بې وزلو وګړو د خوندیتوب لپاره د طالبانو له مشرانو سره کتلی دي. ګریفیتس دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ورسره مل پلاوي د طالبانو له مرستیال او د دې ډلې د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې کتلي دي. ښاغلي نعیم ویلي چې د ملګرو ملتونو پلاوي د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بسپنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دغه غونډه به د سپتمبر په 14 د سویس په جنیوا کې جوړه شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر پیټر مورر د یو درې ورځني سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی دی. مورر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو او له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیټر افغانستان ته له رسیدو مخکې په یو خبري کانفرانس کې وویل
زه به د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم به له افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنډمهالې متوسطې او اوږدمهالې غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو دا یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار غواړي. دې مرستندویه کمیټې ډاډ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به نن په قطر کې د دې هیواد له چارواکو سره وګوري او مننه به ترې وکړي چې له افغانستان نه د خلکو په ایستلو کې ورسره مرسته کړې ده. قطر له افغانستان د امریکایانو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په وروستي پړاو کې د کابل هوایي ډګر په الوتنو کې ترسره شو مهم رول لوبولی دی. په قطر کې د امریکا پوځي اډه د ټولو هغو کسانو چې د امریکا په پوځي الوتکو کې له افغانستان ایستل شوي د نږدې نیمایي برخې کوربنه وه. متحدو ایالاتونو د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک فعالیتونه هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه پیل کړي. له هغه خاره چې له کابل د سفارت افغان کارکوونکي هم هلته بیولي او اوس امریکا ته د تلو لپاره تم دي. بلنکن به له قطر وروسته جرمني ته لاړ شي. سیمې ته د بلنکن له سفر سره هم مهاله د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم سفر پیلوي. د راپورونو له مخې نه بلنکن او نه هم آستن په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره چې د دې ډلې سیاسي دفتر هم په دوحه کې دی وګوري. خبرونه ملازدی رادیو واوریدل که غوړې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه هم د پنشیر د ورستي وضعیت په اړه پر راپور پیلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې طالبان ادعا کوي چې پنشیر ولایت په بشپړه توګه کنټرول لاندې راوسته خو د مقاومت د ملي جبهې یو ویاند د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. پنشیر د افغانستان یوازنی ولایت چې تر اوسه پورې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه و راوستل شوی. البته که چیرې دغه ادعا تایید شي چې طالبانو پر دې ولایت بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په بنشیر کې د وروستي جګړې وضعیت تعقیب کړی دی. مهرباني خبرونه ته خره خلاص کاوریدونکو ته ووایه چې آیا پنشیر رښتیا هم سقوط کړی او د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی؟
د سهار اته بجې او پنځه څلوېښت دقیقې وې چې طالبانو ادعا وکړه چې پنشیر په بشپړه توګه باندې نیولی دی. که همدې ډلې اعلامیه خپره کړه او هلته یې وویل چې هغه وسلوال یا د مقاومت ملي جبهه چې دوی پر وړاندې مزاحمت کوه هغه یې ځینې ځپلي او ځینې هم له سیمې تښتېدلې دي او دا ډاډ یې ورکړل چې دا سیمه یې تر بشپړ ولکې لاندې راوستې ده. خو رسو شېبې وروسته د طالبانو یو ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته ومنله چې هو دا ولایت په بشپړ ډول باندې نیولی دی. که هم دی دا وکړه چې د پرون مازدیګر راهیسې هلته جګړه سخته وه او په بیلابیلو برخو باندې دې سربیره چې ځینې ولسوالۍ دي نیولې وې او د پنشیر مرکز یعنی بازارک ته نږدې شوي ولې دا خبره رسنۍ ده کړې نه وه. مګر نن سهار رسنۍ ده کړه چې هو دا ولایت دوی په بشپړ ډول باندې نیولی دی. بلال کریمي خلکو ته دا ډاډ ورکړه چې له دوی سره به دوګونه چل نه کېږي بلکې هغه مزاحمتونه چې هلته وو یوازې د دې په خاطر باندې چې د واک او قدرت جزیرې له منځه ولاړې شي دوی پنشیر تر خپل تسلط لاندې راوسته او نور به هلته دغه سیمه د یو مرکزي ادارې لاندې اداره کیږي. خو د دې اداره وروسته د مقاومت جبهې او ویار نمایشم نظری ازادي راډیو ته د طالبانو دا اداره کړه. هغه ویل چې هغه ادعا چې طالبانو کړی چې دا ولایت نیولی نه یې مني ځکه د دله قوله په پنشیر کې د دوی مقاومت لا هم روان دی. هلته په څو سیمو کې سخته جګړه روانه ده او دا ډاډ ورته تر هغه پورې چې دوی خپلو غوښتنو ته نه وي رسیدلي د طالبانو سره به دا جګړه دوام کوي. په پنشیر کې د طالبانو لخوا د تصرف یا هم د مقاومت جبهې لخوا نه تصرف مسله داسې مطرح کیږي چې هلته تیره شپه د طالبانو سره په جګړه کې د دې جبهې یو ویان فهیم دشتي هم وژل شوی دی. هغه په رسنیزه برخه کې هم فعال و. د دې سربیره نوري صاحب د مقاومت جبهې یو بله موضوع هم مطرح کړې ده. هغه دا ده چې ګنې پاکستاني ډرون الوتکو د طالبانو په ملاتړ باندې هلته بمبار کړی دی. همدغه پوښتنه ما د طالبانو د ویان سره مطرح کړه. هغه دا رد کړه وی ویل چې دوی په پروپاګند دی او دا هیڅ مسله نشته دی چې ګنې هلته د دوی په ملاتړ باندې ځینې یو کسانو بریدونه کړي وو. د پنشیر په اړه باندې جګړه داسې داسې مهال سختېږي چې پرون د احمد مسعود هغه وړاندیز طالبانو رد کړ چې ګنې طالبان د پنشیر ووځي او د خبرو او تفاهم له لارې دا مسله حل کړي. احمد مسعود دا خبره د علماو د هغه وړاندیز په خبرګون کې کړی و چې ویلي وو چې پنځه مرحله د خبرو د جګړې پر ځای د خبرو لاره حل شي، څو خلکو ته ستونزې او هلته چې کوم روان ناورین دی دا د واقع پیدا نه شي.
د پنشیر په اړه دغه خبرونه یا غیداوی چې طالبان کوي او د ملي جبهې د مقاومت ملي جبهې لوري ډیره ګرانه ده چې په خپلواک توګه تایید شي، ځکه چې پنشیر تقریبا مواصلاتي لارې ټولې په بندې دي، هغه مخابراتي شبکې هم هلته غیر فعال شوې دي. وضعیت د خلکو څه ډول دی هلته د دغه جګړې په ترڅ کې؟ خو دواړه لوري یو بل ته د ډیرو تلفاتو د اړولو دعوې کوي. د ولس وضعیت څه ډول دی؟ خلک وایي چې ډیر له ستونزو سره مخامخ دي. څومره ورځې کېږي چې دوی ته د خوراکي مواد نه رسېږي، لارې ګودرې ټولې پې بندې دي. په دې اړه مو څه نوي معلومات ترلاسه کړي؟ یا هغه خلک چې اوس ورته اجازه ورکول کېږي چې له پنشیر ووز یا پنشیر ته مثلا خلک ورشي؟
که په پنشیر کې نن هم جګړه روان کړي نو د دې جګړې له پیل راهیسې واورېدې تېرېږي. د جګړې پر درېیمه ورځ طالبانو هلته ټولې تړلې لارې بندې کړې، مواصلات یعنې تګ راتګ باندې یې بندیز ولګوه، تر پای برېښنا پرې شوه، پارچاو شوه، ټلیفوني اړیکې په او تشې ټلیفوني شبکو هلته خپل فعالیت بند کړ. یعنې بې له دې چې طالبان چاته اجازه ورنه کړي څوک نشي کولای چې پنشیر ته درنه شي، ځکه ټولې خواوې که اغله بدخشان، تخار، لغمان او نورو سیمو څخه د خپله د پنشیر دروازې دا لارې ټولې تړل شوې دي. پرون ډیرو خلکو له پنشیر وویل چې حتی لومړنیو اسانتیاو ته چې ژوند د لاسرسی په محدودېدو دی، هغه څه چې دوی وړاندې درلودل هغه په ختمېدو دی او جګړه هم شدیده شوې ده، سخته شوې ده. دواړه ډلې طرفاتو ډېره کچه ښیي چې یو بل ته مرغوب لاړولې. مقاومت جبهه د نږدې زر طالبانو د وژلو، اسیرولو او یا هم د تپې کېدو خبره کوي، تر خوا یې بېرته طالبان هم په همدومره شمېر مرغوب لخی چې مقاومت جبهې ته یې اړولې ده. دواړه لوري په تبلیغاتو کې یو بل کم نه دي، اما هغه څه چې په سیمه کې دي تر ډېر لاسرسی هلته محدود دی، په ډېره کمه توګه د خلکو غږ راپورته کېږي. یوازې د جګړې غږ ده کېږي چې څومره پرمختګ شوی دی، څومره سیمې نیول شوي یا څومره شاتګ شوی دی، څومره سیمې له لاسه ورکړل شوي. د خلکو د دقیق وضعیت په اړه چې کوم وضعیت دی، یوازې همدومره مهم دي چې اسانتیاوو ته یې لاسرسی کم شوی دی، برېښنا پرې پرې ده، ټلیفوني شبکو ته لاسرسی نه لري.
ډېر مننه کور ودان. د پنشیر د وروستي وضعیت په باب مو واورېده چې طالبان وایي پنشیر ولایت په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستی، خو د مقاومت ملي جبهې ویان علي مایسم د طالبانو دغه ادعا رد کړې او بي بي سي ته ویلي چې طالبانو پنشیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې په دې بری سره افغانستان په بشپړ ډول له جنگ جګړو څخه راووت. خو لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې ډېره ګرانه ده چې په خپلواک توګه دا موضوع تایید شي چې آیا په رښتیا هم پنشیر د په بشپړه توګه د طالبانو لاسته لوېدلی او که بیا هم د ملي مقاومت په نوم د جبهې وسلوال جګړه مخته وړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبرونې اورې نن د ورځې په جریان کې به مو د پنشیر له وروستي وضعیت خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدلې شي. او مخکې له چې موسیقي د ور ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. سالم محمد سالی ته وغوښ شو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پرون یک شنبه په پنشیر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداري ورکړې چې افغانستان شایي له کورنۍ جګړې سره مخامخ وي، چې دا به د تروریزم بیا چوکېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. ښاغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یوه حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلوال طالبان چې درې اونۍ مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده، تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په